ته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیلې مې ومنئ ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست ته شره خلاص وایم، په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په هکله دی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي، د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و. چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی، چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسېدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمېرل کېږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنار مشري هم ده ته وسپارل سوه، چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړونو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه، په دغه اختلاف کې بیا دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو، چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړ مقامونو کې وظیفه درلوده، خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي، د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي، ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نه سي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله، یعنې کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده، دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي، نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1308 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېر شوې او د طاهر د مننې سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه، خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 250 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت د چې تاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي و دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنې تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاته نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انسان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاري ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاري ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 218 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل ساماني د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل ساماني نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 218 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او سربیره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د ښه والي لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبد الله بن طاهر په توصیه او سپارښتنه کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ولایت د سیاست پلوي و، او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی، او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروې انار ډېر شهرت درلودې په دغه وخت کې، او زموږ هېواد ته یې ډېره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډېر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هېواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو، او دا یې غوره وګڼله چې فارسي ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب صفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو صفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډېر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک یې څوک و، یا لومړنی کس چې د دې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هېواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسو به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسو ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسو د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داس باندې ښه پوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی. شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د له مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونه کې هلمې ومني اتر نو سکونکو هله د چرغ او جوړ بیاستا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرح خلاص وایم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کاټه واخلي د مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لره چې دوهمه پاچاهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پاچاهي دوران ته روان دي. نو راځو خپل درس پیلو. د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر لوست کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوې سره یو ځای سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزي حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیولو سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په ادارې برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي، د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا په دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات یې رامنځته کړه. هغه سړی چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده سرادګران یې هڅول کېدل تر څو هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې په مخکې به په جوماتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وې. هغه مهال ښوونه او روزنه په خلک په جوماتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدل سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې. د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه وارې چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واک اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی د دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسانو په افغانستان
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استاد باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استاد په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استاد په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې وي امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبوره سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی وو، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دې آزاد سي. او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خواشینی وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې را ټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرنی چارو وزیر داود شاه خان، سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تښتېدل لیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کرام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استاد لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له دې کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دښته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بل لاله میوندي په دغه جګړه کې حاضره وه کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنې د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالي میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړ او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله میوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال به د یار په ویلو کې د شینکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویده کپه بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله بیرنګي ترې ساتله. د هغه صوبې ته و چې ملاله میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله میوندي په لاس کې نیسي او دغه صوبې ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جګړه کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت تبخی امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
کمال محمد گرو شیرین جانا متل مسافرو زمانہ جنگایا اعلی خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا تم دمرا میں پکا پچھ چھوندے دے چلا سکرا دی جھمنے خالق دا شاد نست دے دے چلا سکرا دی جھمنے رے دے چلا سکرا دی جھمنے